شنبه دوري لسمه د مارچ دیرشمه دا ساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني سپ دوله شپښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخه ده. وړاندې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه لیدنو کتنو خبرو چې په دې ترس کې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل تر خبرونو وروسته. د امریکا د سینما نامتو هنرمند انجلینا جولی وی د افغان ښځو لګډون پرته سوله نشته راتلی. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشری انتخابات. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come together in public.
دا وای په افغانستان کې په زرګونو شزي په روسيو کې علني سره یو ځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپل حقونو او د خپل بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي. خو تر اوسه د دوی د دې خبرو برخه شوې نه دي. اغلی جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یاد نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغه نشراتلای چې شزو پکې برخه نه بي ورکړل شوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوال ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر نورو ډیر ځپل شوي دي. د دې ادارې مرستیال ویاند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات دو نفر شهید داریم و دو نفر هم مفقود داریم.
دی وای په هرات کې دو تنه شهیدان شوی او دو ورکتی. په فاریاب کې 12 تنه مړه او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالی کې یو او په بلخ کې یو تن شهید شوی او یو بل ورکتی. بهادری زیاته کړه چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه دا شمېرې شایي بدل شي. د هغه په وینا دا معلومات ابتدایي دي او د دقیقو شمېرو د راغونډولو لپاره د سروې ډلې سیمې ته استولې دي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې پورس پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل هم له مخکښو کاندیدانو څخه دی، د مارچ په 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده سیالانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلنسکی ته اوکراینی میلیاردر کولومویس کې پیسې ورکوي. کولومویس کې د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د الجزائر په پلازمینه الجزائر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهره چانو د اوشکی بهاون کې گاز استعمال کړ. یو شمېر کسان یې ووهل او مظاهره چانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزائر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره د ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزائر کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته چې 2 لکه کسان پکې ووژل شو ځان مطرح کړ. هغه 20 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته کړې وه. له هغه راهیسې ډېر لږ لیدل کیږي. واشنګټن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی دی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څیر هیواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي الیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبري اعلان او وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې سل روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. الیوت وویل چې د روسي پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم S-300 کار کوي چې شایي په روسیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر ورته رسېدلی وي. هغه همدارس په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هیواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو. د ایپو اروپا کې د یو له چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. د غزنی والی د غزنی د ښار د امنیت ډاډ ورکوي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درسته امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو.
د لوګر د محمد اغه پولیسوالي کې مو د مزکه د غصب له موضوع خبرو.
موږ نن خپل پیسه په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایته ټوله ته وړاندې کو. موږ دولتي داشتې له خوره لوو دي دي له خوره کړی چې ظالم دخلی نه وکړي او بیگانه سړی راغلی دی. موږ ملک تصرف کړی دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د امنیت او سولې مسایل څېړلې دي او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لیو ځوان شاعر سره شخېدلې.
ستا د خاطر ستا د پاره وزم ستا له دې کلی له دې خار وزم او جبه دې بنده بنده کیږي ولی جبه دې بنده بنده کیږي ولی زستا د مینې له اقرار وزم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د تیرو اتلو سو کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشرې فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د لاسته راوړنو ته لومړیتوب ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنځم په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان سولتنبرګ سره هم خبري وکړه او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشغیده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څو هیوادو ته خپل نوی سفر پیل کړی دی او د اپریل تر لسمه به دوام وکړي. تمه ده چې خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم سفر وکړي. جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی اونۍ دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 15مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې دوی اونۍ د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبري وشوي او پر ابتدایي طرحه سلا شول. خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناتو تړون په مشرۍ د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیرونی له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او کچیرې له افغانستان د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناتو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگتن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ناتړ ماموریت په ګډون مهمه مسله به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناتو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 1000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلي او د افغانستان د وضعیت په اړه خبري ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنوي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د غزنی د امنیت په اړه راپور لرو. خوست په سیلونو ته مخه کړو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلې دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوې دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلم سیاس څخه به واورو چې تر اوسه څو تنه د دې سیلونو له امله وژل شوي او څومره کورونه تخریب شوي دي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفره مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
سیاه صاحب، دا په څومره موده کې؟
دا په دغه دو ورځو کې.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمی په میاشت کې ټول شهیدان شوی راپور خو اوس ماته نشته، مجبور یو چې په ارقامو مراجعه وکړو. په دغه دوه ورځو کې داسې پېښه شوې ده.
په دې دوه ورځو کې سیلونو کوم ولایتونه ډېر تخریب کړي دي؟
په هرات کې تخریب ډېر دی، په فراه کې تخریب ډېر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خساراتو کچه څومره دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړي، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نومې واخیستل خوراکی او غیر خوراکی توکی لرو او دا همدارنګ یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاست مننه.
تشکر.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپد دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د غزنی والی وایي د مرکز غزنی امنیت ډاډمن دی او هیله لري چې په لنډ وخت کې به د ولسوالیو خو او ته هم امنیت بهتر شي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې اوریدل شي او د لوګر په محمد اغا ولسوالی کې مو د مځکې د غصب له تور خبرو. و بجې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې د افغانستان د امنیت او سولې په اړه تاسو مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله ستانکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیرې یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي. ورسپانې د شاوخوا لسو ولایتونو د مرګ ژوبلو د شمیر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبرې لانوې په تایید شوې پیښو جوړ کړی. ورسپانې لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 22 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز لیکلي له دې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د وراوښتو له تایید ډډه کړې، ښایي دا شمېرې بشپړې نه وي. د هلمند په سنګین کې د حمل په دریم چې تیر شنبه کې د طالبانو په یو پراخ برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبل باندې د نیویارک ټایمز د دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي. تیر اونۍ چې د 1990 کال د پیل ورځې وي په ټول افغانستان کې ناکراری او زور اخیستی وو. په کندز کې د افغان پوځیانو او طالبانو جنگ چې په کې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه. د رپورټونو په اساس د امریکایي پوځیانو په هوایي برید کې د 1200 ملکیانو وژل کېدل او په جنگ کې د دوو امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د ګڼو پام یې وراړولی. واشنگتن اگزامینر ورسپانی په خپل وروستۍ غنا کې په افغانستان کې لسولې ورسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلي. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څاری سیګار دی او ریپورت په اساس لیکلي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پایته رسولو په هدف د سولې موافقه ښایي ځینې جدي خطرونه لزان سره ولري. د مثال په توګه نا امنی او پراخ فساد، د اقتصادي ودې پتستیا، د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري، د خزو د حقونو غواخل او د مخکنیو جنگلیو سره یو ځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار پر ریپورت کې یادونه شوې. واشنگتن اگزامینر ورسپانې په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د سباندې 2300 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکا د سباندې 180 میلیارډ ډالر لګښت په پام دا سیګار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونه وځي.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکوي او وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو زور وبکړی دی. خو ځینې شنون کې بیا دغه ډول خبرې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل ګڼي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی والی وحید الله کلمزای وایي په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو د کمر ستونزه له منځه تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل له منځه تللې او په غزنی کې درایوالو نظامي ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل شوي دي چې نور به د دشمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلپات اړه ولیدي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درسته امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو او 20 ډېر په تحکیماتو یې هم ډېر قوي دي. د پولیسو پوستې لرو. دښمن که هر څو پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوي زیات واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخنی ولیا ده. بل لور ته د چارو شنون کې د دولتي او نظامي چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامي اداره له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیري او ملکی خلک هر ورځ په جنگلو کې شهیدان کیږي، خو د غزنی محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والی صاحب او امنیت قومندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته برید شوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
د لوګر د محمد اغه ولسوالي اوسیدونکو د دې ولایت په سیمه ییزو چارو نیوکه کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په ورستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي کلیوالي او شخصي ستونزې جګړې دعوې او لانجې جوړې شوې دي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي، هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آبادۍ پکې جوړوي. د محمد اغې دوه تنه اوسیدونکو الوزي او متین آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې لږ سره صدا جګوو یا هلته منډې کوو بیا دوی کته کوي، څه وخت باید بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوري له والي نه نیولی تر هغې پورې د ولسوال فیلي ولسوالو موږ په خپل لاس هم لیدلی چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالي څنګ سره موږ وینو
دغه ساحه عامه شتمنۍ ده، دغه ساحه باید په ضلعت دولت کې راسي، دغه سرویسي نقشه سي، مستقنې ته توضیح سي. په خصوص چاته دغه احوالي د نهه کل ته چې بیش له شلو کلونه زیات په دغه قضیه دعوه کړې ده.
د شیراغه په نوم یو ځایي مشر وایي په دې ځای کې ذکر راټول شوي چې دا ستونزه د افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کړي.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته، رئیس صاحب اجرایت ته ټولو ته وړاندې کړو. موږ دولتي داشتې لخوره دوا دیدی لخوره کړی چې ظالم د خولې نه وکړي، بیگانه سړی راغلی دی موږ ملک تصرف کړی ده. د سلو کالو ادیره لرو، دغه ادیره نه بیسب ثبوت دی موږ د مالچر او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشر ویل د دوی خلکو په خوا لرونه هم کړي خو څه ځای نه دی نیولی.
د موږ خو مظاهرې مو وکړي، مظاهرې هم ځای ونه نیو. دغه نمایندګان دغه خلک چې دلته ناست دي، دغه د دغه کار مانع سوی ده. دغه خلک یې بیرته ایسار کړي دي، دغه کار ته یې نه پرېږدو. امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کړي چې دا زیاتي دغه ولسونه ټول ووځي، شاید هلته یعنی منازعات هم پیدا شي. یعنی مسؤلیت بیا د موږ پورې اړه نه لري، بیا نو مسؤلیت دولت پورې اړه لري.
بلدونی ته د لوګر ځایي چارواکي مني چې حکومت باید له غاصبینو څخه د دولتي ځمکو د ژغورلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د لوګر مرستیال وری محمد نبی احمدزی وویل چې د یاد ځمکې په اړه د درېګونو محکمو حکم موجود دی چې دولتي ملکیت ثابت شوی دی.
ما چې کوم سند لیدلی د سلاسه محکمو په اساس باندې ده دولتي مځکه ده، که څوک غصب کوي کورونه شي چې موږ دا ثابت کړو. موږ ولسوال راغوښتی دی چې لږ نه دا معلومات واخلو، انشاءالله دې باندې به عملي اقدام کوو. پس لږ نه به تاسو ته وښیو، تصویر وښیو چې دغه چا سې غصب کړی دی، هغه کورونه واجه عددونه بیا دوی ټول په هغه کې له بیندې لاړ شي. ولې حکم د محکمې مسؤلیت دی، موږ چې باید تدبیر کړو.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ خلک داسې مهال د ځمکو د غصب په وړاندې غږ پورته کوي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم په ورته توګه دولتي ځمکې غصب شوي، او شاوخوا دوه کاله وړاندې په همدې ولسوالۍ کې هم د ځایي خلکو او نیازیو قوم ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مالي او ځاني زیانونه واوښتل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې درې کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. جزئیات ته فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د اوکراین اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدراعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې بلل کیږي. د جمهوري ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلینسکی کاندیدی او په نظر پوښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکراین کې خلک متعجب کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل حمله مخکښو کاندیدانو دی د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلینسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي. کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوي میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالي کاروبار په اړه څېړنې پیل کړې. پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلینسکی ته د دې لپاره مالي مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومته غچ واخلي. پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید، خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یو وخت کې دوه تنه رامخ کې کړی دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادیمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوی وکړي ناکام شي. هغه ویل پوتین یا کوم میلیاردر نه، بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یو ځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین د غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شو. د اوکرين جمهوریت ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکرين په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شو. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوریت ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکرين په ختیځ کې دروانی جګړه د پایترسول لپاره شکار نه دی کړی. د اوکرين په ختیځ کې د روسي د پلویانو بیلتون غشتونکو او حکومتي ځواکونو ترمن جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شو. د هغه رئیس د یار لزر کسانو جلسوی دی. هغه پروند خپل پلویانو غونډه تویل 2.5 روکی نیختو نو نیم کال وسول چې هیڅوک په اوکرين کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلوم دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادمیر زلنسکی هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې کا ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه بچې د اوکرين په ختیځ کې د اوربان لپاره وا په بشپړ ډول عملي کړي.
مهم خبرونه د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان شذو پر ګډون ټینګار وکړ. په افغانستان کې سخت بارانونه او سیلونو له عمله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د الجزائر په پلازمینه الجزائر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړې او واشنگتن په منځ ویلا کې د یو شمېر روسي پوځیان حضور وغانده. وړاندې ساجی رډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو خو مخکې تر دې چې سمې سنو ته مخ کړو د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
نو مې سره شای حسن مندې د هواد یو ځوان شاعر
په پیل کې درته وایي چې دا شعر هر څوک ویلی شي کې ځینې خاص کسان د شعر استعداد لري.
دا د خدای ورکړه چې په شای کې یو شعر الهام دی د یو قسم نه دی چار څوک یاد کی.
تاسو څو کله نه شعر ویل ته پیل وکړ او لومړی شعر بکوم و؟
ډیر ماشوم تقریبا په ووم صنف کې شپږم صنف کې هم څوار لس کله نه شعر ته مخ کړ. لومړی شعر مې په یاد نه دی خو د غیر ورسم ډیر شاعری کړی دی اوس شمار نو وتلی دی.
کوم شعر تاسو خپل ډیر خوښ ده؟
ټول شعرونه مې خوښ دي خپل.
اوس که تاسو زوایم چې له خپل شعرونه یو شعر ته وای کوم برته وای؟
ځینې د ژوند واقعیتونه مې پکې دي چې ستا د خاطر ستا د پاره وزم، ستا د خاطر ستا د پاره وزم، ستا له دې کلی له دې خار وزم. او ژبه دې بنده بنده کیږي ولی، ژبه دې بنده بنده کیږي ولی، زه ستا د مینې له اقرار وزم. او اخر ورځ ده میخانه کی ساقی، اخر ورځ د میخانه کی ساقی، نشه پر اکدما لخمار وزم. او د خدای د پاره مینا مزنداوه.
د سم سوې چې کوم شیر تاسو درې څوې تر څو قلم خاص پیدا کوي بیرته مرسوي
یاره نه دسی بنوي شي وزکه چې زه تر وخت شعر سره بیت قلم او کتاب چوپ وجب کی وي.
اګه د مرکه دي تاسو په یو بل شیر خلاصه کو څنګه بوي؟
دا شیر په تاسو هم چې چرانستا د پاک مینې کوم مضمون پاتې شي، چرانستا د پاک مینې کوم مضمون پاتې شي، د زړه ارمان می پوره نشي، زګر خون پاتې شي. او دومره بی وسه بی اسره شم په خپل ځان وژړم، دومره بی وسه بی اسره شم په خپل ځان وژړم، لکه یو څوک چې امتحان کې د پونتون پاتې شي.
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محب الله هلمندیار له هلمند لیکي حکومت او طالبان د سولې خبري تر سره کړي، امریکا دې اړخ تکړي. عبدالحکیم جمالی د فراله بکوالی کې سشکل ډیر نیالګي خلکو یې شدي، هله دا چې خلک یې ش ساتنه وکړي. قلمیار له لغمان لیکي پرلپسې بارانونه د شپ سرلی زیری دی. اسمت الله افغانیار لیکي له ملي سوداګرو هیله کوم چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. ورته غوښتن عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي کړی ده او لیکي چې حکومت خیریه مؤسسې دي له سیل ځپونکو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي د سولې خبرو ته هیله زیاتې دي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي د سولې خبرې هله ګټه کوي چې طالبان او د افغانستان حکومت په خپلو کې سره خبرې وکړي. د دا ساجی رادو دا خبری مجله سرته ورسیره خو زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری په منځنی سپد دوله شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ساجی رادو د اف ام په 3.5 خبري شي. دا خبری مجله محمد مروه په بلی خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره. احمدی صاحب خیر راغلی.